سلام او سهار مو په خیر. په افغانستان کې شپږ بجې شوې. امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان نجونو خوځو لګولي، افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. رینا میری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، د هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او خوځې لزده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. اغلی امیری زیاته کړې چې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. له دې وړاندې سیګار خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز د افغانستان اقتصادي ناورین لاپسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان پر همدې بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 1500 زره افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ له قوله دا شمیر د کډوالو لویه کمیشنري هم تاییدوي. دا شمیر له هغو افغان کډوالو زیات دي چې تیر کال له اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه هوایی په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستي د اپراتیفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د جبهې تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، د بریدیې چریکیانو تیر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند ته مسکن څلور لارې ته نږدې کړی. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تیره اونۍ او شمیر هیوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن د سترګې له ناحیې معلول کړی و. تر اوسه د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ پر دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونی په ټول هیواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شوي او جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي، موظف کمیسیونی په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړې، خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم په خوانې لوغړی ځکه خدای دادی په 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. اغلی خدای دادی چې اوس په فرانسې کې اوسې کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسی سیال تماټه ورکړه. نه یوازې دا چې د پاره اولمپیکو سیالیو ته اله راو مونډه، بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه د جمعې پر ورځ د مډال لګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خوځو د ډالې کوي. هغه خپل روسی سیال کارا ول شوبانا تا سوارلس پر شپارلس ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سختري ځډلې د اوربان له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزي حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزي تړانګي بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي. عبد الفتاح السیسی پرون په یو بیان کې ویل، د هیواد لا اټکل سره سم د غزي د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې د اوسیدونکو ته د ژوند مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. نږدې دوه میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزي د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی او ملګرو ملتونو بیا تیره میاشت 6 میلیارد ډالر تخمین کړی و. او روسه له هغه چې وسلوارو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیس کې تر 200 ډیر ځکونکو او خونکو وتختول، د دې هیواد جمهور رئیس سمیت په ځان استولې دي. د پنځشنبې پر ورځ ناپیژاند وسلوارو د نایجیریا د شمال لویدیس په کادونا ولایت کې پر یو کلی یارغار ورول، د 200 او 200 او ترمنځ د کونکو او خونکو له خونځي وتختول. د فرانسې د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې ځکونکو یارغمل کیږي. ازادي رادیو ته غوږی است، وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې. د کاسازر پروژې بیا پرانسته، افغانستان ته د دې پروژې ګټې څه دي؟
نو اته د شهر سلور میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کوي هغه محلي خلکو ته.
په افغانستان کې د ورختونو او سیلابونو راوتو خبرداري د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید ورختونو امکان شته، خو هغه چې وړاندې سیلابونو زبلي شکایت لري.
د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډ ورکړه چې موږ سره همکاري وکړو، کومه کوو، نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وادي وشوې هسې غلاونه او ټول په خپل مخه لاړ.
خبرونه دوی منی مې کې د لوبلو میدان سپورتي خبرونه خبريږي ملګرانو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسا زر پروژې له دوه کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیک د سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سور میاشت کې پیل شي. تفصیلي په دې راپور کې
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسا زر پروژې عملی چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنځشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې ستري پروژې عملی کار به له دوه کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پای به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظی په اړه وایي
کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څو بودیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ او مراقبت لپاره او همدارنګه د امنیتی چارو لپاره چې پروژه خوندې وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اسیا او سویلي اسیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندر په نګرهار کې تر تورخم بندر غزول کیږي 1580 کیلومتر دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگا واټ برېښنا افغانستان او زر میگا واټ پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان یو 1400 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگا واټ تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه شار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې و خو د امنیو له کبله پرې عملی کار پیل نشو. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته د پروژه بیخي هېره کړې شو او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. له دې اورښتونو سره د سیلونو اټکل هم شوې ده. د تیر دوه اونیو له شدید اورښتونو وروسته لزګونه کسان په سیلونو نورو پیښو کې له ژونده بې برخې شول. په همدې حال کې له یو شمېر شکایت کوي چې له ژمنو سره سره ورسره مرستې نه دي شوې.
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اورزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دوغو تیزو ورښتونو لکبل شاید شمال، حریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې سیلونه جاری شي. لبل خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوضو کې د نن او راتلونکو دوه ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، حریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو بارانونو لکبل لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مزکو د شویدو په پیښو کې مړ شوی دی. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوی کسان وایي چې لازم مرستي ورسره نه دي شوی. د نورستان یو وسیدونکو چې د مزکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړ شوی د نوم د نشوولو په شرط ازادي رادیو ته موبایل
یو څوک مکونه شوی دی خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دی. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه عاجل مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه، ټول په خپله مخه لاړل، بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړ شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراس یې د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستي ورشتونو کله یې وی خو د سرو مال تاوانونه اړولي، لبلې خو د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یو حده کمې کړې دي. د سرشنی ژمی لمړی دوه میاشتې خورا وچې تیر شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو ډیرو کلونو کې ساري نه دی لیدل شوی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانګ دی کې دوه سره په کابل خار کې او شمیر به وزله کورنۍ وای چې د سکنۍ روژې لپاره هغه ډول چې اړینه ده دوی تیاری نه دی نیولې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې څا کال د دوی اقتصادي توان خنه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړې تو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبان حکومت د کابل خاروالې ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دی او هیڅ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل دی راپور کې.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت د محل ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخ کې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډیرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته، زه خپل اشخاص په شخصن روزګار به ډیره خراب دي. دولت نه دلیل لري چې تداران ته پریږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو دې شوینه ذخیره کړې دي، ځان د ګیم ذخیره کړې دي، فورمیم ذخیره کړې، مربا او در شوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خریانو د معلوماتو لمخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د وی پورې وړو په 1550 افغانۍ، د وی ترینی منه بورې وریجو په 2200 افغانۍ او د یو دوه منی په غوړیو په 1450 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډیر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل خروالې ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې تارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
د دوه نیمو کلونو څخه ډیره موده کیږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډیر ښه دي، موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو لپاره د ایسایوي کیسونه لري له خپلو ستونزو سره ټکوي او امریکا غوښتنه کوي چې دوی د کیسونو د څارنې لړۍ چټکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي هڅه کوي کانګرس باندې داسې لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې ډېر کارکوونکي وګمارل شو د کډوالو قضیه وڅېړي. هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایسایوي د ویزو ویش بعد روان کال تر پایه ودرېږي.
یو شمیر افغانان چې د خپلو ایسایوي کیسونو د ژر تر ژره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لورې مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا 20 کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8,000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
و انجی خانه کوم کوټ چې موږ دلته نیولې $1,500 میاشتنی کرایه ورکو او $1,500 نور هم چې عادي ژوند وکړو موږ دی وی میاشتي خرچ شته. هر جن چې تاسو افغانستان کې ګوري دلته یې بیا 15 برابر ده.
روندا کې د سایوي کیسلرون کې لینا اميري په دې اړه زیات کړه.
دلته لګښتونه ډیر دي، شبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو وی ویل
₹4 مو چې لوي او بلې خوا پیدا کړي او پور کړي وي ټولې لاړي. نه پوهیږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیڅ ترک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د مارچ په 8مه په خپل کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یو لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له شپږو میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د ایسایوي او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د ایسایوي د 8000 ویزو صادرول پاتې دي، چې دا بهیر به د سکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د ایسایوي د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر لس زرو ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایدن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40,000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې، خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور لمخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دی ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو اس آی وي پی ون او پی ټو کیسونه لري د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغانان چې په هند کې په بیا لابیلو کارونو بوختي وایي لکه چې هند په افغانستان کې افغانانو ته د ویزو ورکړه بند کړې ده. دوی کار روزګار هم پکې شوی دی. دوی وایي ډېر شمیر ژباړونکي به دندې شوي دي او شمیر هوټلونو مالکان مجبور شوي چې خپل هوټلونه وتړي او تر څنګ افغان رستورانتونو ته د ورتلونکو کسانو شمیر هم کم شوی دی.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې. د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلې و پیکا او یا هم پټه په درې دلې دی. یو لوتوی څخه اتف چلل سو کلونو راهیسې د هند په نوې دیلی کې ژوند کوي وای ل افغانستان راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی آیت و چې په خبره دوی ته د هند ویزو لبندې دروستې ل لاس ورکړ.
په خو چې کل افغانان ان ته تداویل لپاره راتلل ما به ورته ترجمه کولو. هم به هغه سره مرسته کېده او هم به مونږ الال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکار یو.
فرهاد چې د دولسو کلونو راهیسې په نوې ډیلي کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل. خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده. خو کله نه چې پروازونه بند شي وي کاروبار خلاص شوي دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وای که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو لوتوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي رادیو ته وویل
زموږ رستوران با په خوا یو دقیقه هم تشنه او طلبه افغانان پکیو. مارکیټ به تشنه او طلبه افغانان پکیو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته ځنه اړولې ده.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو. خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې ګجران وای په ودونو کې د نورو قومونو او خلکو لږ مصارف کوي او د دونه هم جلا دي. دوی د معلوماتو پر بنسټ ګجر د افغانستان په 12 ولایتونو کې اوسېږي او خپل ځانګړي شبه هم لري. افغانستان چې له قومونو یو متنوع هیواد دی دا ډول قومونه پکې البته په بیلابیلو سیمو کې او په بیلابیلو ځایونو کې اوسېږي. همدا چې د ګجر قوم نورې ځانګړتیاوې سړي تفصیل دی راپور کې واوري.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېرې کورونه نه لري د څارویو په ساتلو بوختي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمه لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوړي ورکه کوژدې کې پخوان یو غړ سردر دی بلوچ هغه ته به پریکون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه لاله ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی واده کوي ساده ډوړي پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوړي زیاتره کم زینو کې جوار ډوړي پکې پخې چې دې لوړ اندازې تر یو لک افغاني اصل زر افغاني د کم تر کم ډیر زر افغاني
خاغلی ایوبی وی له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډیره هڅه کوي خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي سید چې ځلمې کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکار کوي
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دي خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتل دي عبدالحکیم سجاد راته ویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګوجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي اسانی پکې ده
عبدالستار یو بی وی لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څاروي ساتل دي نو لواده ورسته چې جنې د پلار کورته په او ملاړ شي او بیرته د خسر کورته زی نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي تر څو خسرګنې په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی په دغه چې ارزما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه
ګوجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کې دو سره یې ودونه او نور د خوخی پرګرامونه ساړه شوی دي
ستاسو لا پیغامونو
محمد لغمانی هم د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروسه وه دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د باد روزینو ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درس و تعلیم ته به مخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا د افغانان خپل تصمیم نشي او دغه جاهل توپ دغه واشه توپ چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندې لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان په سرلې کار به ان شاء الله افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کډرمنډ اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیک هلي احترامات وړاندې کوم محمد انی په الحمد زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پریږدم دا چې د امدی یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت یو له ولایتونو څخه دی چې زیات ورشتونه پکښ وسوله لا هم ورشتونه جریان لري خو تر ټولو یو ښه خبر امداد یی چې دلته زابل مرکز کلات کې کوم د توري په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا نوې سلنه کار پای ته رسیدلې ده خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډکسوي د لوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د امدی جمع لیدنه کوي نو د سیمې خلک ډیر زیات خوشاله دي نو له دولت څخه ډیر زیات مننه چې همدا غسی بنسټیزو پروژو ته مخه کړې ده همدا سی کارونه کوي نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسیدونکو باندې ډیر مثبت تاثیر کوي نو خدای دې وکړي چې همدا پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدا سی نور بنسټیز کارونه شروع کړي ترڅو ولسم ول همدغه سترې ستونزې یعنی وچکلۍ څخه وژغورل سي. نو دا یو ډیره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال د تیرو شپږو واتو کلو څخه ورڅخه زوريږي. نو بیا مهمه هله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو زموږ هیوادوال له همدې ستونزې څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
ډیر مننه وکړم او بعد چې ازادي رادیو اوریز مخ خبرونه سلیر وی ساعته زموږ پر وای پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس پر هم دی آدرس په افغانستان کې 6:30 شوي. یو ځل بیا هم د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو جنونو خوځ لپاره د امریکا ځانګړي اساسي وایي د هغو بندیزونو محدودیتونو لامل چې طالبانو په افغان جنونو خوځ لګولې افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارډ تاوان کوي. د نامیری تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان جنونو خوځ لزده کوم نه کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. هغه لې امیری زیاته کړي چې د دې لپاره افغانستان د مرستو لړ حساب او بيوزلي وويستل شي. دا تګلارې باید بدل شي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وايي په پاکستان کې د افغان کډوالو ته 500,000 ډیر ماشومان لزده کړو محروم دي. د الف اعلان پروم دی بنسټ پرون ویل د پاکستان په خارونو او کمپونو کې 15-14 کلونو ترمنځ 1,500 افغان ماشومان خوندیو ته لته کا پاتې دي. د دې بنسټ له قوله د شمیر د کډوالو لوی کمشنری هم تاییدوي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستې د پراتفي عملیات په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د ابریتي چیرکیانو تیر مخام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیمسکن څلور لارې ته نږدې کړی. وایي ځکه یې دا پوسته په نښه کړه چې تېره اونۍ یو شمېر هیوادوالو پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن یې د سترګې له ناحیې معلول کړی و. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مزکو د غصب د مخنیوي کمیشنې په ټول هیواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شویو جایدادونو په اړه پلاټونه پایل کړی. د دې وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیشنې په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکی پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوی مزکی تشخیص کړي. د افغانستان د پاراتې کوندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي زکی خدادادی د 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. هغه د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسي سیالي ته ماته ورکړه او نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیک سیالیو ته اراده ومنده بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. په داسې حال کې چې د حماس سختدریز ډلې د اوربل له موافقه ډډه کړې او اسرائیل پر غزي حملو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزي تړانګې بیا رغونه ممکن تر $90 میلیارډ ګرانه تمام شي. عبد الفتاح السیسی پرون په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد لا اټکل سره سم د غزي د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو ته د ژوند مناسب شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه $90 میلیارډ پکار دي. او وسه لژمانی سره سم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د لوبله میدان ونیزي سپورتي خبرونه ده او زه بختيار ساحل مو بیا هم قربم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ترا ګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ ماتو د خلکو غبرګونونه پاره ولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. پیلې د افغانستان او ایرلند ل راتلونکو لوبلړې څخه کو ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنۍ سیالیو لوبلړې د مارچ په 1 منټه د پنځشنبه پورز اپیل شي. د یاد لوبلړې د تمریناتي کم په ورسته ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغل شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازو ته په اشارې سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشارې سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لګ درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه و په د مغه واجه او جګه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوبو کې او بیا دغه او ڈی آئی سکیم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو په تړه ویل دي
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یو ان شاء الله سمره پوری چې خبرم نور دوی ته زیات خان د ازکی گیا کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالي سره وځي.
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځې او سیالي او لوبلړې د مارچ په 1 نوهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځې سیالي او لوبلړې پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړې په تړاو درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپږ کسیزه لوبډلې کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوی لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزای، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک. او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینوالې پیژني او ملاتړې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران ترڅنګ یو ځای لوبېده د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی پاته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 3 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جامه راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آل راونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په اته لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې سوځولې دي. علامه احمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري خو په لومړي ځل د شپږیزي په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پلان کې د چې راشد خان یو اربیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ ای وی سرچینه ازادي رادیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل ورځو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي.
راشد خان تیر کال تر 500 نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغي وروسته بیا کومه نړیواله سیالي نه ده تر سره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دې د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب الرحمن لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید زهیر ملورو
ورسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې. د کرکټ د څارونکو مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې د افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د 20 سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او 20 سیالیو او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. واجد عربی متحده امارات پر وړاندې د 20 سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي،
د انتخاب ځای وګورو زموږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکاري د ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د آیرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسینګ سره ځو، کوم بالر سره څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي،
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې د موږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږي په پوی کټ باندې. کله خلاصه یې ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دومه دا ده چې راشد خان نشتون، د امین احمدزی نشتون.
د ویلو ده افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په 10 نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځنیو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
او رسته خبر مو داده چې کابل بیل لوبډلې د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پیلو به وګټله. یا د پیلو بچې د چهار شنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه. کابل بی وکړه شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پیلو به ګټي. د دې پیلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی، د لوبې پچا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله. لومړی توپهنه وکړه، په ټاکلو 500 کې د 9 لوبغاړو پر زیان 212 منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 213 منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی 40 او مروان نثار 40 منډې وکړې. لبلې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمدزی 4، عاقل احمد 2، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو په هنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیزه پر مټ چې 114 منډي وکړي او د لوبدل مشر سمی الله مموزي او عثمان نوري د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په 94 اور کې هدف د 3 وکټو په سوځیدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمی الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو وکټ وسوځوله. د دې لوبي د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. د غراز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکي هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 500 پاړوي کې د 2 سلیزو پر مټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وې. د غوره توپ اچونکي جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمدزي ته ورکړل شو چې پاته پاړوي کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د 15 پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچونکو عقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه 144 منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي. د ولید چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شوو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
رحمانی صاحب، مننه چې ازادي رادیو ته مو وخت راکړ. د پیل پښتنه مو دا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول پکار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځېدل چې داغو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډلې څخه لیرې کېدل. همداسې نوین د لوبډلې څخه ایستو سو، بیا مجب پسې زخمی سو، بیا همداسې عظمت عمرزی زخمی سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړي او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروف وسوله. او لوبډله په لیګونو کې مصروف وسوله، لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مصروف وسوله. داغه تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول. د ورلد کپ بعد د ستر ډیر لیګونه وسوله، نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو بخي داغه نارضایت لوبډل تر اتک مشتاسي ول در چې پر زین لوبغاړو باندې بندیزونم ولګي. د لاغه आवाज د درې لوبغاړي نه، هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل. داغه ورته هم داسې نظر و، داغه ورته هم داسې پریکړه و. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګامې پر اوچت کې، بیا زین لوبغاړي و بیریدل. نو لاملونه هم دا و چې لوبډلې کمبینیشن چې و هغه صحیح نه و. د لوبغاړو په انتخاب کې هم نن درې وې، ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکی، یا به د لوبډلې څخه ډیر ساتل کېدل. یا همداسې په 15 کسیز و، 16 کسیز لوبډلې کې و، خو په 11 کسیز لوبډلې کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي. دا اوس کې لوبډله بیخي د ډیرو ستونزو سره مخ سوله چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته، د پلار د ملت سختو نیوکو سره مخ ته. او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګټوي، حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري. په اوس وخت کې د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو. د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی، د دې بیک اپ باید پیدا کړي. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنقیدول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول، بد رد ملت ته خواسه ورته ویل، نو هغه طبعا خبره دا هغه انسانان دي، پښتانه دي، تر هغو تر غوږو هم رسیږي. نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي. دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه ښه پروفیسر یا متخصص، هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي. او بل مشکل فزیکی دی، باید پر فزیکی ښه کار ورسره وسي. یو داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رالږم سي. موږ په لوبغاړو باندې ډېر پرېشر اچولی دی او ډېر مو دې ته درکړي چې تاسو به هیڅ لوبه نه بایلي.
په وروستیو لومړی او څول لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډل کې څه کم هیڅ کړه د سیالي او بیللې
ماته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډل ډیر ستړي ښکاری لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلې او بیا بیرته میدان ته دنګلی انداسې هم د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیا او څخه ډکو هم د زهنی هم د فزیکی ستړیا او څخه ډکو بیا دغه بعد هم لوبډل دغه سي دغه سوله مصروف سوله ځینی په لګونه کې ځینی په میچونه کې بیا خو ان اندریس ما بین سو دلګونو پر سر باندې نو هغه کې د معلومات دل چې لوبډل ډیر ستړی ده به بل لامل په لوبډل کې ماته دا معلومیږي چې ځینی لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ په سیګوري چې دوی باید د بل میشته فارڅو کې مسولیت اخیستل پښ کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسولیت ته لوبیا اخیستي وي یا د لوبډل اخیستي وي دا څه ښکاری لکه چې لوبډل پر یو پیجنې یا خپل سری دورای خپل سری دورای پښ کې معلومیږي بل لاملونه ما مخکې هم ذکر وکي هغه ول خبره کې ما پښتنه کې ما ذکر وکي چې لاملونه لیګونه دی ځینې لوبغاړو زړونه نه کیږي چې راسل ته لیګونه پریږدي که تاسو وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقې لیګو په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګو همداسې د بنګلاديش لیګو او دغه نور لیګونه او هغه د دوی څخه لساوریز لیګونه دا او هغه د دوی څخه مسول چې دوی پر هغه باندې ډیر خپه و نو هلته یو ورځ تمرین ته دغه ته پاتې میش ته پاتې دوی ورسیږي هلته میچ وکي کیمپ هلته کمبینیشن جوړول او هلته پلانینګ جوړول هغه لیري خبره ده نو داسې حالت کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډیر مشکلی تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې شفر په مرانو د غوڅم پر پامس وسنه کیږي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څل لا سور کړی دی چې لنړیوال جام ورسته یو دم د ګټلو فیصدی صفر تر رسیدلې ده
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډیر ورس ول چې هلته ډیر په ژلپوري لوبي وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه مات کړي نو د ملت توقعات ډیر ځنی ولرس ول بل خبره د دوی هم ډیر اور کانفیډنس ول چې داغه لاملونه هغه بیا په داغه بعد د لوبډلې په جوړښت کې تاغه سي پاملرنه ونس ول ډیر ناندري پښ کې دغه سولې را ولاړس ول تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړي ځینې خبرې هغه وکړي بیا هغه خبرې هم داسې پاتس ولې موضوع هم دغسې پاتس ولې د ملت سره د ادارې د خوا څخه هیڅ هم شریک نس ولې نو دا په خپل ډیر شکونه راپاروي پښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه و لوبغاړو څخه پښتنه نسته لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره د ښنه ولې و سیږي د غوڅې د پښتنه وکي د غوڅې د مسولیت پښتنه وکي او دا دوی د سی فکر کوي د لوبډاله چې اواز هم دا دوی دي بل د څوک نسته نه الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی
د ایرلند په لوبډله کې څه نوې تغیرات لیدل کیږي پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده
ارین لونډل ډیر پیوړې سوي دا ډیر پیوړې راګرځیدل دي ځینې ډیر شش نوې لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغه په دنيځ دی وخت کې لیګونه هم وکړه په لیګونه کې مصروف دي بیا هغه یو ش د غلري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیاني کوي نو دا هغه ځګي څخه دوی الته په هغه کاونټیاني کې لوبيږي چې دا دوی د پاره یو مثبت ټکی دی د دوی د پاره او د دوی د لوبډل د کوست د کوي کېدو راس پدې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیاني کوي او زما په فکر چې لوبډل په مدیریتي برخه کې هم ډیره کوي د کتاسي وګوري د هغه لوبډل عدلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسی په دغه کې پر مختلفو دغه باندې لوبډل کټګوري باندې دوی ویشل دي هغه ته په ورته هر سړي خپل مسولیت د لوبډل د رهبری د سپارلې دي
کله افغانستان او ایرلند ملي لوبډل سره مقایسه کړئ څنګه یې کوي
زما په فکر زه خو په خپل افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم د افغانستان لوبډله ډیره کوي د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نمونه دي غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي څو لوبغاړي اډي اف ال کې لوبيږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نسب شي کې نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکردګي ته په کتو سره
په درجه بندی کې چې د آی سی سی وګوري چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ست دا وسم د راشد پس راشد په نشټون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي زموږ د اوس کنډیشن هم زموږ د کوست د کوي توب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د هغه هغه مثبت پوینت چې موږ لرو د هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو نو د هر څه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي نه لکه د ارلند سره ارلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي ان شاء الله د دې خبروزي لوبډله
د ورځنۍ اوسیالې په نوملړ کې د غزنفر بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سم بولی
بالکل پر ځای ټاکنه ده نوې ځوانان لوبډل تراتل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي چې دا د ننني عصري کرکټ ارتیا او غشتنه ده چې باید لوبډل ځوان سي لوبډل کوي سي او با انرژي سي خو نه د سلکه مش کوي چې لوبغاړي صرف د نامه د پاره لوبغاړي صرف د دې د پاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو د ملت جواب ویلی چې بیا له تبوزو الته مبیا پر بنچ باندې کښینولې بیا په یو لسکسي زره لوبډل کې ورته ځاین ورکو یا مثال کبه یو نفر ته په یو لوبډل کې په یو لسکسي کې په یو میچ پکت ورته ورکو هغه پر دسه ځای باندې استعمال کو چې هغه بیخي دغه کانفیدنس دغه غهیل د خاور سره خاور سي نو لوبغاړي نوی راوستل لوبډل ته بالکل مثبت خبره ده ښه خبره ده او باید همداسې وسی خو هغه د کوي پلان سره د کوي مدیریت سره او د کوي تشویق او د کوي سپورټ سره باید وسی هغه ته باید وخت ورکول سي د سه هم نه شي بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډل ته خراولم صرف وایم چې عادي پلان کوي مراوستي نو سبب یې بل راولم نه لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي لوبغاړي باید تر کوي مدیریت لاندې ونیول سي پر هغه باندې باید کار وسی او هغه ته باید وخت ورکول سي هغه ته باید داس وخت ورکول سي چې دا هغه د ځای مو کتل سي چې لوبډل په کم ځای کې موږ دغه لوبغاړي ته په کم نقطه کې زموږ کم نقطه د زوب ته یا زموږ کم ځای کې باید دته موږ موخه برابر کو او دې باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي بیا پر هغه باندې کار وسی او حالت ورته موخه برابر سي ورکول سي
فکر نه کوي چې د نوی زدران او بلال سمی پټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډک شي
و بالکل نوی زدران یو ښه بالر دی همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی نور هم ښه بالران په افغانستان کې ستاسو دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کومه تشه دا به ډکې دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولې و چې هغه ایچ پی سی ډپارټمنټ د پاس بالران لپاره کیمپونه تقریبا د یو کال څخه په کار اچولې دي خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقې څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه راخستل دوی په دکې کې دغه کوله شاملوله خو زما په دغه په نظر باندې باید دغه لوبغاړي چې دی دغه ځګي سره اخلي دغه ترڅنګ ډیر تمرکز باید پر دغه لوبغاړو باندې وسی لکه وفادار مومان نوید زدران بلال سمی همداسي ابراهيم عبدالرحيم زي چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډیر پرمختللي لوبغاړي دي دغه بالر دي او دغه د ملي لوبډلې سره چې دی دغه پاش بالران باید د دې شپې کیمپ برخه وګرځي کته سپنړی کې مشت سپنړی کې وګورو په دنړی د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنت هانټ څخه راوخلی یا د الیپ لوډل یا د ایمرجنس راوخلی هغه تر یو نیم سلو تر 115 پلس پرې ورسی زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 د وخت په چیرېدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالي سی پاره کې متاسفانه د سہولتونو د نه پاملرنې او د نه منظم کېدنې او څخه هغه یو سلوډیش ته برته په خپل راښته سی بیا هم دغه سمش په سیهیر کوله کډیر لوبغاړي چې مدا سیر کړی دی هم د سپر کورو باندې ناشته یا صرف د مشتکر کیچ کوي
راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخو د چی افغان لوبډله بستون زی غالي
د راشد او مجیب زای ناستي بډیر ستونزمنی په اوس وخت کې خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی دا فکر موم نه دی کړی بس موږ دا وایي چې بس دا دوی بلوبیږي دوی به راته ګټي دوی به کوي خو د دې زای ناستي فیدا کول د افغانستان لوبډلی د ملا د تیر حیثیت لري دا باید په ډیر دقت سره دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سی باید وپیژندل سی باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سی باید په یو دس سیریزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د امارات سره درلودلې هغه کې باید دوی ته موقع ورکول سی د مجیب او د راشد ترڅنګ چې د هغه پښتون کې دوی ولو بیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیدنس پیدا کی چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم
څومره وخت نیسی چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي ورسته پښتنه کوم اټکل د څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ارلند سره ورځنی لرو هغه به افغانستان په ډیر کوي مراد سره ګټي بیرته به لوبډله خپل پخوانی پوم تر اگرزی او ان شاء الله زموږ دواوی هم دادی او د ټولو ملت دواوی هم دادی چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت تر اگرزی ان شاء الله
د ازادي رادیو د لوبول میدان اوریز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه هم دومره وا تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم